درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې را سره شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په کابل کې نن د کارتی چار په سیمه کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د ملا امام په شمول څو کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ولې په افغانستان کې دا ډول بریدونه چې دیني عالمان او مقدس ځایونه پکې په نښه کېږي زیات شوي؟ په دې باندې له یو شنونکي سره خبرې کوو، خو تر دې ټولو مخکې خبرونه لرو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
کابل کې د امریکا سفارت پر یو جماعت نننۍ حمله وغندله. په پکتیا کې په یو چاودنې کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو راپور کې امنیت شورا ته ویلي، هغه کروز میزایل چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو په حمله کې کارول شوی وو ایراني منشا لري. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي، د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په یو ټویټ کې د حمله له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د څلورمې کارتې په دې جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنې کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل من فجر مواد په جمعات کې ځای پر ځای سی وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو، سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دا چاودنه غندلې او ستر جنایت یې بللی دی. لس ورځې مخکې هم د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جماعت کې چاودنه سوې وه چې پیژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی یې وژلی و. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی و. د تخار چارواکي وایي، د ولسي پاڅونوالو په مرسته په وسلوله نښته کې 15 وسلول طالبان وژلي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي، لومړی وسلولو طالبان غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي، وروسته وسلوله نښته سوي چې له کبله یې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
طالبانو مقاومت وکړ چې د وسلوالي نښتې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول، 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
بلخو په پکتیا کې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولایت چارواکي وایي، دغو پولیسو ته په یوه چاودنې کې نن ماپښین مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل،
مرکز گردیز او احمد ابا ولسوالی ترمنز د نستیکوټ په ساحه کې د محلي پاتون کوونکو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده چې لامل یې د همدغو قوتونو اړوند دوه تنه په شهادت رسیدلي دي او درې تنه ټپیان دي.
شغلی اسرات وی ټپیان روختون ته انتقال شوی چې روختي وضعیت د ډاډ وړ دی. چا د دې پیښې مسولیت نه دی منلی. بلخو د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل،
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو پاتیه په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په څلور وشو ساعتونو کې دریمه هدفي حمله ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یو راپور کې امنیت شورا ته ویلي، هغه کروز میزایل چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو په حمله کې کارول شوی وو ایراني منشا لري. په دې اړه رویټرز اژانس جزئیات خبره کړي وایي چې دا راپور یې کتلی دی. هغه حمله د 2019 کال د سپتمبر پر 14 شوې وي. په راپور کې ویل شوی چې امریکا د 2019 کال په نومبر او د 2020 کال په فبروري میاشت کې په هغو حملو کې د کارول شویو توغندیو ګڼې پرزې او اړوند مواد ترلاسه کړي چې ایراني منشا لري. که څه هم دغه راپور په امنه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو معین سرګریاب کوفنن ویلی چې مسکو لا هم په دې باور دی چې پر تهران د وسلو بندیز باید لری کړی سي. دا راپور به د انتونیو ګوترش هغه ارزونه بدل کړي چې په دسمبر میاشت کې وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه وخت ویلي و چې ملګري ملتونه دا مهال د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د ډرون او کروز میزایلو په حملو کې د ایران دخالت نسي تاییدولی. په هغو حملو کې د سعودي عربستان د اومه تیلو نیمایي تولیدات زیانمن او د تیلو بیې زیاتې سوې وې. رسمي ارقام ښیي چې په اپریل میاشت کې د بریتانیا اقتصادي وده د کورونا وایرس د خپرېدو او قرنټین له کبله نږدې 40% کمه سوې ده. د بریتانیا د ایس آی ملي ادارې د نن ورځې ارقامو له مخې په مارچ میاشت کې د بریتانیا اقتصادي وده نږدې 6% کمه سوې، خو په اپریل میاشت کې په دغه هیواد کې اقتصادي رکود خورا ژور و چې بې ساري ګڼل سوی دی. د بریتانیا د ایس آی ملي ادارې مرستیال جاناتن اتهو وویل اپریل میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو ستر اقتصادي رکود درلود. دا مهال په بریتانیا کې ځینې ضروري کاروبارونه بیرته پرانیستل سوي، خو چارواکي بیا هم پر جسمي فاصلې ټینګار کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 2 لک او 3 نوي زرو ته رسېدلي او له دې جملې 1.4 لک کسان مړه سوي دي. ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,250 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1,500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین د دولت لخوا د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي چې تر 1,500 زیات نور حسابونه چې د روسیې د دولت او تر 2,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم په پلوي تبلیغات کول هم تړل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنې امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر د ویلامې له مخې مارکیس پر پرون ویل چې د مدني ناکرارۍ په وړاندې د پوځیانو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي. په ځانګړي ډول په وروستیو 2 اونیو کې په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړې سوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 اورېدلای شي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جومات د نن ورځې 14 غندلې ده. کورنۍ چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د جمعات د ملا امام په ګډون 4 کسان وژل شوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په دې اړه چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره هڅې چټکې شوي، په جمعاتونو، مقدسو اماکنو او نورو ځایونو کې پر ملکي خلکو بریدونه زیات شوي. په دې موضوع باندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر سره مرکه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدوري او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. په دې موضوع د ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جومات د نن ورځې 14 غندلې. د سفارت په یو ټویټ کې ویلي سفارت د حمله غندي او د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي کوي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پر خپل ټویټر دا حمله له بشري حقوقو سرګند سرغړاوه بللې. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په نننۍ 14 کې د ملا امام په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. په تیر خبرونه کې مې پر دې موضوع زما له همکارې فیروزی عزیزی څخه وپوښتل، هغه داسې تفصیل راکړ.
نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جومات جامع جومات کې یو 14 رامنځته شوه. البته دا 14 د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي 14 توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې 14 کې د همدې جمعه ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وژل شوي دي اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنیو چارو وزارت خبرې چې هغوی په دې تړاو کړي دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردند و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودند هنگام ادای نماز انفجار دادند که از اثر از او مولای صاحب مسجد با سه نمازگزار دیگر به شهادت رسیدند و هشت تن دیگر مجروح شدند. این دوام جنایت تورستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و مکان مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما تورستان با این روی کرده خود تلاش دارند که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنۍ ته یې خپلې دغه خبرې استولې وي. ان صاحب باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان البته په کابل کې د استقلال روغتون له مشر سره و د دلال نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل، هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان د روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلي دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځیدنې وار ته ور استولي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات و چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل سو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او وزل سول.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د کابل نننۍ چاودنه غندلې او د استر جنایت بللې ده. د ذبیح الله مجاهد لخوا چې د طالبانو ویان دی رسنیو ته په استول شوي دي اعلامیه کې راغلی دي چې دوی دغه وژنه په سختو ټکو غندي او ستر جنایاتي بولي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دغه زنځیري قتلونه داسې مهال کېږي چې افغان ولس د سولې په لور ګامونه اخلي. دا چې د سولې سره او د سولې د هڅو سره هم مهاله ولې دا ډول حملې کېږي، په ځانګړې توګه جوماتونه، دینی عالمان ولې په نښه کېږي، څوک یې په نښه کوي او هدف یې څه دی، په دې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی څخه وپوښتل. هغه وویل
چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو هغه پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي، له بله پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راسي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستي په لکه کې وي چې څنګه یو ځای ناسته یو الټرنیټیو ډله د دوی لپاره پیدا کړي تر څو د دوی ځای ناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلي، هغه خواته بیا نور دغه سي حملات او تشددي حرکات ترسره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژه ده د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی چې بل ډله هم لاشته او دغه سي یو څه دوکوي.
خاغلی احمد زه دا عملی داعش ته منسوبېږي او داعش د یوې نمرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډېره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟
د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوې ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري، او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو ټیکادار هغه رول لوبوي. دی یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی، او د دې پروژې هغه سټاف چې دی دغه کسان دي چې اوس د داعش په نوم دو راپیژني. واقعا چې فقط ډېر نږدې تېرو میاشتو کې د داعش ډله ډېر محدود صفات ول چې هغه هم په ننګرهار کې ادا دا کېدله چې دولت هم دا ادا کوله چې دا موږ فیصله دي ته هر ویسل چې تسلیم شي له خپلو کورنیو سره، او طالبان هم دا ادا درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو له لامله و چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دوه یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دوه عمر امکاناتو سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانی دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو او اذهانو کې دغه موضوع را
داعش والا یو بل سم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې دننه داسې ولسی ملاتړ لکه دلته چې نورې دودیزې او عنعنوي وسلوال ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان له دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډېره نه لري. څه فکر کوئ که د تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په عنعنوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دوی د پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي. نو هیڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي، قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي. همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه تلاس واچي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل هم دا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات یې متاسفانه ډېر زیات دي. د خلکو هیلمنتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې زمونږ په اند. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپله دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي غواړي هغه سولې لپاره لا هم ډېر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي. د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مو مرکه اورېده. زموږ غږ ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په څلورمه کارته کې د شیرشاه سوري په جماعت کې په چاودنه کې په وژل شو کسانو کې یو هم مبلوی مفلح و. هغه یو یاد دینی عالم و، او وژنې یې په ټولنیزو رسنیو کې ګنډ عکسالعملونه راپارولي. عصمت ساروان یو شمېر دا عکسالعملونه راسره شریکوي.
په کابل کې د شیرشاه سوری د جامع جماعت د ملا امام مولوی عزیز الله مفلی پر وشل کېدو ګڼ شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون ښودلی دی. مولوی مفلی نن د جمعې د لمانځه په مهال د ایښودل شویو چاودېدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې له درو تنو نورو سره ووژل شو. تر دې لس ورځې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان د جامع جماعت امام مولانا ډاکټر محمد ایاز نیازی په ورته ډول په جماعت کې ووژل شو. په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو او یا په جماعتونو کې حملې له کلونو راهیسې دوام لري، خو ځینې کسان وروستۍ دوې حملې د معتدلو دینی عالمانو پر ضد یوه منظمه هڅه ګڼي. دا بریدونه د افغانانو ترڅنګ نړیوالو هم خندلی دي. د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوری جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وخندله. د امریکا د سفارت پر ټویټر پاڼه لولو، سفارت دا حمله خندي، د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شي. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زاخلوال پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، دا هم د هغو مرموزو ترهګریزو وژنو لړۍ ده چې په هیواد کې د مستقل او زړور فکر او سوچ علماو او شخصیتونو غلي کول غواړي. قیوم خادم د مولانا مفلی وژنې ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکي، تروریستانو یو بل منور وواژه، دا ډول معتدل امامان د افراطیت پر ضد د جبهې په سر کې دي. د خوست والی حلیف فدایی پر فیسبوک پاڼه لولو، څوک چې د علماو وارثان، رباني عالمان او ملي دعوتګران وژني، هغوی له افغان ولس سره نه پخلا کېدونکې دښمني لري. هغوی خوارج دي ولو که عبا و قبای د اسلام برابره وي. مولوی عزیز الله مفلی واقعی عالم، رباني امام او ملي دعوتګر و. د جمعې په ورځ په جماعت کې له خپلو دوو زامنو سره خوارجو او منافقینو په شهادت ورساوه. د دې هیواد دښمنان د دفتر، سنگر او منبر واقعي ملي او دینی رهبران نشي زغملی. سمیع حبیبزی لیکي، په مسجدونو کې انفجار او وژنه د کابل پخوانی امنیت قمندان اکرم خاکرزوال په ترور تجربه شوه. د لوګر والی ارسلا جمال هم په جماعت کې په انفجار شهید شو. د خاکرزوال او ارسلا جمال شهادت او د وزیر اکبر خان او شیرشاه سوری د مسجدونو پیشي لیو آدرسه ترسره کیږي. نجیب الله انورزوی کښلی، سوزیدلی قرآنونه پانی پانی، د خدای کور په وینو رنگ دی، ژوند بدرنگ دی. عبدالولی نورزی لیکلی چې هر چیرې انفجار کیږي عاملان معلوم دي چې شل کاله په چاودنو او وژنو کې ماستری او دکتراوی لري. په وزیر اکبر خان جماعت کې د ډاکټر نیازی د وژلو مسؤلیت داعش ډلې په ځنډ په غاړه واخیست، خو د مولانا مفلی د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړې، ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د تجهیزاتو مرسته کړې. د مرستو په دې جوپ کې د پی سی آر د ماینی ماشين، د مصنوعي ساخستنې دستګاه، د کورونا تشخیصه کیټونه او د محافظتي کیټونه شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورت کې.
د ترکیې د طبي مرستو محموله تیره ورځ کابل ته د یوې پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغو مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سي آر ماینې درې ماشینونه، د کورونا 10,000 تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغو مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې د دغې محمولې اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
ژمنه کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چاړتیا ده وبرسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیې دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیې سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغو مرستو پر مصرف ټینګار وکړ او وی ویل چې پراتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا یو میاشت وړاندې د عامې روغتیا وزارت د ترکیې نه د 30 ډالر روغتیايي توکو تقاضا کړې وه، چنان لنیک مرغ مرجی شهیدان یو چې 22 قلمه را ورسیده
لیستی که ما دریافت کردیم دو جمله 22 قلمه اینا برمای ارسال کردن
د بداسه حال کې د چې افغانستان په دروستیو کې دروختیایي اسانتیا او د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کرونا پر وړاندې د مبارزه په برخه کې د همکارۍ غوښتون کوي سوې دی د امروختیا وزارت په دروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوویډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیایي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده فیروزه عزیزی آزادی رادیو کابل
د ملګرو ملتونو سازمان د جوندو لسمه هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدوري او کار کولو سره د مبارزې په نوم لمانځي ملګرو ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کووید 19 ناروغۍ له کبله په کړاو کې ده د ملګرو ملتونو سازمان نن پر نړیوالو غږ کړی چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منع کړي نور جزئیات د فرشتې جلال سي رپورټ کې اورو
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټولو نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم بې اغیزې نه شي پاتې کېدلی ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثره کېږي د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوسمهال 125 میلیونه کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2.5 میلیونه کوچنیان شاقه کارونه کوي د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډېر وخت او زیات شاقه کار وکړي ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له لسو کوچنیانو څخه لږ تر لږه یو تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي ډېرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کېږي د سازمان ویلي چې په وروستیو دوو لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی خو په وروستیو دوو یا درو کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي ملګری ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.5 میلیونه دی
دوستانو په بل ریپورت کې اوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو په یو غړي اعلامیه کې ویلي له عراق نه به د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي په دې اړه د فرشتي جلالزی بل ریپورت اور ورپسې زما بل همکار سید سمی عباس په لیدم ساته خبري مجله دروري
عراقی او امریکایی لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود په دې ټلیفوني کانفرنس کې د خبرو لپاره د عراق لوري د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوډ هیل برخه اخیستې وه په ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د ګواښ د له منځه وړلو لپاره ډېر پرمختګ شوی دی په بیان کې په دې اړه نور جزئیات لکه دقیق وخت او شمیرې نه دي ورکړل سوي خو په کې لیکل سوي چې امریکایي پوځیان به پر روانو میاشتو کې له عراق ووځي په عراق کې د پاتې ځواکونو موقف پڅوي په دې اړه په بیان کې لیکل شوي چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه خواوې د مهمو ګډو ګټو لپاره د دواړخیزو امنیتي اړیکو پر پراختیا تمرکز پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دایمي پوځي اډې جوړولو په لټه کې دي په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو ملاتړ ته تیار دي چې د امریکا په تر مشرۍ لاندې ایتلاف کې د داعش پر ضد مبارزه کوي په عراق کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو چې ټول امریکایي ځواکونه ووځي د عراق دولتي خبري اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د دې پریکړې اهتمام کړی دی د امریکا متحده ایالاتو هم دراز د عراق حکومت ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو سره به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ ورته راغونډ شي په پرونی اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هغه هیواد تر اقتصادي فشار لاندې دی او په اقتصادي چارو کې بنیادي اصلاحاتو ته اړتیا لري عراقي او امریکایي لوري په خپلو کې د ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی دی د امریکا او عراق لوړ رتبه ډیپلوماټانو په پرونیو ستراتیژیکو خبرو کې تعهد کړی چې ستراتیژیکو اړیکو ته به چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او په عراق کې د ثبات او امنیت له ټینګېدو سره مرسته کوي پراختیا ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنیز کمپاین پر مهال او قدرت ته تر رسیدو وروسته په مکرر ډول ویلي چې د امریکا اوږدې جګړې به پای ته ورسوي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2003 میلادي کال کې په عراق کې پوځي ماموریت پیل کړ او د رپورټونو په حواله کله چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت پای ته رسیدو رسمي اعلان وشو هلته د 105